مشال رادیو دا محل په خبر کې دا سحر 9 بجې دي دا مشال رادیو په 9 ساعته خبرونه په فیل کې زه ګل ایاز او ونی ساج مل درته هر کله وای نن دا ګل ورځ د 2015 میلادي کال د مارچ میاشتې دیشته منیټه ده دا خبرونه سلام په خپل خواته ځانګړې ده په خبرونه کې له یمن د شاوخوا 500 پاکستانیانو خپل وطن ته د رسیدو د پاکستان سیاسي ګوندونو د لخوا د یمن په حالاتو د سرګندونو په پیښور کې دی فوزي افسر د وژنې په خاص ولایت کې د ښځو د مظاهرې او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خپرو یو څو سندرې هم په خپرونې کې لرو خو لومړی له انیس اجمل نه د خبرونو د دې سات تازه خبرونه اورو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د یمن شاوخوا 1500 مسافر پاکستان ته رسیدلی دي په کابل کې په ځانوژن کې حمله کې درې تنه وژل شوی دي او اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو ویډیو خپره کړې چې پکې په شام کې داته کسانو نه سرونه پرې کول خودل شوی دي اوسته خبرونه تفصیل له یمن څخه شاوخوا 1500 مسافر پاکستان ته را رسیدلی دي په کراچۍ کې چارواکو بیګم شاه لیډیو ته ویلي دي د یمن په حدیده اخار کې د ایثار شوو پاکستانیانو پاکستان ته د ستنېدو په مخه بیګا د پاکستان څخه مسافر وړونکي الوتکه یمن ته رسیدلې و چارواکي زیاتوي په دې الوتکه کې شاوخوا 1500 مسافر بیګا د یمن له الحدیده ښار څخه کراچۍ او اسلام آباد ته رسیدلې دي اسلام آباد وایي چې په یمن کې شاوخوا 3000 پاکستانیان اوسېږي برخو وزیر اعظم نواز شریف هغه رپورټونه رد کړي دي چې وایي پاکستان به په یمن کې د حوثي وسلوالو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې په هوایي حملو کې برخه اخلي په پیښور کې نامعلومه وسلوالو د پاکستانی پوځ یو چارواکي لیفټیننټ کرنل طاهر عظیم وشل دي د پیښور پولیس یو چارواکي عمران بیګال رسنو سره په خبرو کې ویل چې دا پیښه بیګا د حیدرآباد په فیس 3 کې شوې ده هغه زیاتوي
نماز کے بعد گھر جا رہا تھا
کرنل طاہر ترمنس کول ورستا کور تر روانو چې پلاره کې پر دو موټر سایکل سپرو چې لمخ کې نور ته په کمین کې ناسو نا تړ ډه جوړ کړي چې په نتیجه کې هغه سخت پښو چې بیا ورستې رښتون ته تر رسولو مخ کې ساور کړه
لیفټیننټ کرنل طاهر عظیم د پیښور د بډبيري اوسیدونکو و دا محالی پراول پنده خار کې دنده پر مخ وړله د پیخي زمواري لچانه د منلې په کابل کې په یوزان وژن کې حمله کې درې تنه وژل شوې دي د کورونا چارو وزارت مرستیال ویان نجیب دانش پرون مشال ریډیو ته ویل چې په دې پیخه کې د ولسی جرګې د غړي ګل پاچا مجیدی په ګډون و کسان زخمیان شوي هم دي د حمله پرون ماخام د کابل په شاه شهید سیمه کې شوې ده د کورونا چارو وزارت ویان صدیق صدیقی بیا ویلي دي چې مجیدی له یوې غونډې د راوتلو په حال کې و چې برید پې وشو د خوست میرمنې وای په کابل کې د وجل شوی فرخندی مجرمانو ته د خلکو په وړاندې سزا ورکړل شي په خوست کې تیر ورځ یو شمېر ښځو د یوې مظاهرې له لارې د افغان حکومت څخه د فرخندی د قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړه دوی ویل کچرې د دې پیښې مجرمانو ته سزا ور نه کړل شي نو نورې افغان میرمنې به هم د حقونو او انصاف په برخه کې محرومه پاتې شي د مظاهرې پر مهال د خوست استازي وګما ارزو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل
یعنی موږ په زړه کې ډېر غمونه دي او دردونه دي او موږ دغه یوه هفته یوه نیمه هفته هېڅ چا په سترګې اوښکې نه دي وچې شوې یوازنۍ هیله دی چې مونږ دا لرم چې باید د قاتلین چې دي دا باید په خپل عمل ورسیږي باید راوړل شي په هغه ځای کې چې فرخنده شهیده شوې ده په هغه ځای کې باید اعدام شي
ویشت کلنه فرخنده د مارچ په 19 په کابل کې د لسګونه کسانو لخوا اسلامي پاڼو ته د سپکاوي په تور په مرګ وهل شو او وروسته یې مړې ته اور واچول شو بلخوا د ولسي جرګې هغه کمیشن چې د فرخندي د وجل کېدو په اړه څېړنې کوي پرون یې رسمن په کار پیل وکړ په یاد شوي کمیشن کې د ولسي جرګې د 500 کمیشنونو استازي غړیتوب لري د ولسي جرګې غړي عرفان الله عرفان مشال ریډیو ته پرون وویل د کمیشن غړي د خپل کار نتایجو ته هیله مند دي ولسي جرګې د چهارشنبه پر ورځ پریکړه وکړه چې د فرخندي د وجل کېدو په اړه د څېړنې لپاره یو کمیشن ته دنده وسپاري خبرونه د مشال ریډیو نوره اسلامی دولت وسلوالی ڈلی پرون یو نوی ویڈیو خپره کړی چې پکې د یاد ڈلی غړی د اتو کسانو نه سرونه پرې کوي. د دې اتو کسانو پړه ویل کیږي چې شیا مسلک دي. دا ویډیو په ټولنیزه میډیا خپره کړل شوی چې پکې د شام په هما صبح کې د سړو نه سرونه غوسول خودل شوی دي. د دې ویډیو په خپلواک توګه پخلی نه دي شوی، خو د ریپورټونو تر مخه ښکاري داسې چې دا رښتیا ده. د شام د بشري حقوقو د سار اداره چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي دا ویډیو صحیح ده. په 2014 کال کې د عراق او شام د زیاتره برخو نیولو د خلافت د جوړولو وروسته اسلامي دولت وسلوالی ډلې یا IS د ګڼ شمېر کسانو سرونه پرې کړي دي. بلخوا د عراق په تکریت ښار کې نن سهار وختي هم د دای هوا د امنیتي ځواکونو اسلامي دولت وسلوالی ډلې ترمنځ جګړې دوام درلود. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او د هغې اتحادیانو عراق ته هوایي ملاتړ ورکړی دی، خو مقامي چارواکو خبرداری ورکړی دی چې د سنیانو په دې ښار او د پخواني امیر صدام حسین کلی باندې باید د ولکې بیرته ټینګولو لپاره د جلبازۍ نه کار وانغستل شي. اورسته خبردار چې کرملین پرون ویلي دي چې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او دغه امریکایي سیال جان کیری د سویسرلند په لوزان کې لیدلی چې له ایران سره د مذاکراتو په منځني ختیځ کې د سیمایز او نړیوالو معاملو په اړه بحث وکړي. دا ملاقات تر اوسه وخت د تهران د اټمي پروګرام په سر له ایراني استازو سره د خبرو وروسته شو. ایران او د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونه هڅه کوي چې د مارچ په پای کې د خبرو یو داسې چوکاټ ته ورسیږي چې ورسره په جون میاشت کې د یو حتمی تړون لپاره لاره هواره شي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
قدرمن اوریدونکو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسې غوږ خبرونه مو واوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. تاسې کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویبپاڼه مشال رادیو .com باندې هم اوریدلی، لوستلی او کتلی شئ. له یمن څخه شاوخوا 1500 پاکستانیان کراچۍ او اسلام آباد ته رسیدلي دي. د پاکستان بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو له حکومت غوښتنه کوي چې د یمن په شخړه کې د فوجي کردار نه ډډه وکړي.
پاکستان ته دی وخت په خپل کور کې اور دلونه د پاره کار پکاره کوي. افغانستان کې چې کوم پراکسي وار شوی او هغه کې هم یو ټوپک او اور یې خپل کور ته راغلی.
په پېښور کې نامعلومه وسله والو یو فوجي افسر وژلې دي. په خوست ولایت کې میرمنو د یو مظاهرې د لارې د فرفندې د قاتلانو د نیولو غوښتنه کړې.
کچېرې د دې عاملینو ته سزا ورکړ شي او افغاني ښځې به هم مطمئن شي چې زموږ تر شا هم څوک شته.
د مومند او حلیمزي قوم د اوبو نشوالي له وجې سختو ستونزو سره مخ دي.
اعتبار خو یې غوړې از موږ دا کې یو دی وایي او تلاش کلی وي ټول ته نشته ډېر سخت تکلیف دی. نور کې به یو ځای به زین غریبانان سرونو راوي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو یو څو سندرې هم تاسو لپاره لرو د مشال رادیو سره. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږ یې. څنګه تاسو په خبرونو کې واورید چې له یمن څخه شاوخوا 1500 پاکستانیان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د دې تفصیل به نور اخلو له اسلام آباد نه چې دا وخت ما سره د مشال رادیو خبریال احمد الله د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله سړی مشه
خدای دې وبخښه ګل عز.
احمد الله که دارته وای چې له یمن څخه د څو ورځو رئیس مقداوري دل چې د پاکستان حکومت په یمن کې چې کوم ګیر پاتې پاکستانیان دي چې د دوی په وینا 3000 پاکستانیان دي او په هغه کې 1000 پاکستانیان غواړي چې خپل هیواد ته ستانه شي، د لپاره اقدامات یې کړي. اوس دارته وای چې پرون داسې رپورټونه هم دي او رسنۍ هم دا وای چې له یمن څخه ست پاسه شاوخوا 1500 پاکستانیان رسیدلي دي. په دې اړه تاسو سره تفصیلات دي؟
ګلیاز بالکل تاسو څنګه ویل چې په یمن کې کله نه حالات خراب شوي دي، نو د هغې وروستو په یمن کې د پاکستان د خارجه دفتر تر مخه چې 3000 پورې پاکستانیان چې دا مهال په یمن کې دي، او د خارجه سیکرټر چې کوم د هغې د وینا تر مخه چې کوم سیمو کې حالات خراب دي، نو په هغه ځای کې میشت قریبا 1000 پاکستانیان چې دي هغه دا غواړي چې خپل ملک ته ورسول شي. نو دې لړ کې پرون د یو خصوصي الوتکه د لارې 1500 او 2 پاکستانیان چې کوم هغه د یمن د الحدیده ښار نه کراچۍ ته راورسول سولیشل، دغه پرواز د شپې په 11:30 بجې باندې کراچۍ ته راورسېدو، او هغه غلطه داسې خلک چې هغه تعلق د کراچۍ سره وو اغلته هغه کوس کل، او دا غي ورستو یو بل خصوصي الوتکه د لارې نور کم د 300 نه زیات مسافر چې کوم هغه بیګا د شپې قریبا 3:30 بجې اسلام آباد تر ورسول شو، او چې دغه خلکو تعلق د اسلام آباد پندې نه علاوه د خیبر پختونخوا د زنو سیمو سره دی، او دغه خلک د شپې 3:30 بجې را ورسېدل او خپل کورون ته چې کوم دی روان شول. د دې نه علاوه د پاکستان چې کوم خارجه دفتر دی د هغه تر مخه دغه شان یو جهاز چې کوم دی هغه د پاکستان نیوی چې کوم جهاز دی هغه هم د ادن لپاره لیګل شوی دی، او دې لړکی د غیر خارجه دفتر تر مخه چمن د چین حکام سره هم پر اړیکه کیو، او دغه شان سبا به یو بل جهاز چې کوم دی د پاکستان نیوی هغه هم لیګل کیږي. د نه علاوه د پاکستان سرکاري ټي وی وی چې نن به یو بل خصوصي الوتکه چې کوم دی هغه د یمن ته لیګل کیږي، چې هغه تل کم نور پاکستانیان چې موجود دي چې هغه هم واپس راوستل شي. کم دوه نیوی جازونه چې کوم ځینو په هغه کې د 2200 کسانو د راوستو گنجائش چکم دی هغه بی، او دغه شان نن چې دی کوم خصوصي الوتکه دی، نو په دې کې به هم یو شمېر پاکستانیان چې کوم دی هغه خپل ملک ترا وستل شي. نو دا شان کوم اپریشن چې د هغه نگرانی وزیر اعظم په خپل کوي د پاکستانیان واپس راوستو، او د دې لپاره د هلي ځلې چې کوم دی د پاکستان حکومت له خوا روان دي.
ډیر مننه احمد الله د تفصيلات د نکدمنو بدونکو تاسو د تفصيلات واورې چې یمن څخه شاوخوا 1500 پاکستانیان چې دی هغه اسلام آباد او کراچی ته رسیدلی دی. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو د حکومت نه غوښتنه کړې چې د یمن په شخړه کې د فوزي کردار نه ډډه وکړي. په دې لړ کې عوامي نشتل ګوند وایي په تیر وخت کې د دوی خبره منلې وي او د افغانستان په جګړه کې مداخلت نه وکړي، نو نن به په پاکستان کې بدامني نه وي. په دې موضوع زموږ همکار منور شاه د مختلفو سیاسي او مذهبي ګوندونو غړو او کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
که څه هم پاکستان په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ د حوثي ملیشاو خلاف کاروایی کې په رسمي توګه د شاملېدلو اعلان نه دی کړی، خو وزیر اعظم نواز شریف ویلي که د سعودي عرب ځمکني سالمیت د خطر سره مخ کیږي نو د پاکستان پوځ یې حفاظت ته تیار دی. د یمن پښخړه کې د پاکستان لاړخه د کوم ممکنه پوځي کردار په اړه د هیواد کې ډیر مخالفت رامنځته شوی، او یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو ویلي چې پاکستان دې په دغه شخړه کې د فریق جوړېدلو نه ډډه وکړي. عوامي نېشنل ګوند وایي په یمن کې د پوځي مداخلت له وجې به پاکستان په خپله هم اغېزمن کیږي. د یاد ګوند یو مشره او د قومي اسمبلی پخوانی غړی بشرا ګوهر وایي
پاکستان ته دې وخت کې په خپل کور کې اور بل دی، او د دې اور مړولو لپاره او سړولو لپاره کار پکار دی. دا نه چې څنګه موږ وګورو افغانستان کې چې کوم پراکسی وار شوی او په 80s کې هغې کې هم یو ټوپک او اور یې خپل کور ته راوړ. هغې وخت کې هم مشرانو فخری افغان، باچا خان، ولی خان نه کوي چې تاسو چې د بل کور کې اور بلوي نو دا اور به تاسو هم دغه کوي، د دې تپ به هم راځي، تاو به هم تاسو ته راځي. خو هغې وخت کې هم بس ډالرې را روانې وي، لږو شانتو پیسو دپاره او لږ شانتې دغه دپاره پاکستان له نه خپل فوج داسې په کرایې ورکول پکار دي.
دا چې آیا پاکستان به د سعودي عرب په غوښتنه په یمن کې د حوثي ملیشې خلاف جنگ لپاره خپل پوځ واستوي او که څنګه، په دې هکله سیړونکي او خبریال طاهر خان وویل
د پاکستان د حکومت څخه کوم بیانونه تر اوسه پورې راغلي دي هغه ډېر زیات مبهم دي، واضح نه دي، صفا او شفاف نه دي، ځکه چې داسې رپورټونه شته په عرب میډیا کې هم او دغه رنګه په مغربي میډیا کې هم. لکه زه به تاسو ته رسېږم، مثال درکم چې تېر ورځ کې مغ یو نقشه ورکړې وه چې د کوم کوم هیوادونو برخه اخلي، د کوم هیوادونو مطابق خو هغوی دا دعوه کړې وه چې 15 الوتکې جهازونه جنګي د پاکستان هم په دې کې دي. سره له دې چې پاکستان تر اوسه پورې دا خبره ردوي، دا نه مني، لیکن شکوک شته.
هلته د دفاعي چارو سیډونکو ریټایرډ لیفټننټ جنرال طلعت مسعود وای د ریپورټونو تر مخه ایران په یمن کې د شیا مسلک هوسی ملیشې ملاتړ کوي او د دغه ملیشې خلاف د سنی هیواد سعودي عرب او د هغوی د اتحادیانو عملیات یو فرقیز تاثر هم رامخته کوي. په کار دی چې پاکستان پکې د سوله ییز هیواد په توګه برخه واخلي. نوموړي زیاته کړه،
ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور اس کے ساتھ
ایران زمون گاونڈی ہیواد دے او پکار دی چی زمون تعلقات ور سره ډیر خوی، بل خوا بیا سعودی عرب دے کپدی حالاتو کی پاکستان دے وی خوا سره ملګری کیږي نو د بل سره به لازمی شخړه راځي. بیا دا جګړه یو فرقیز رنگ هم لري او پاکستان دا محل د نور وسلوالو په شمول د فرقیز تشدد سره هم مخامخ دی، نو د وخت تقاضا دا ده چې په خپل ملک کې دننه د امنیت لپاره کار وکړي. د یمن پشخړه کې د جوړجاړي په لړ کې پاکستان ته سیاسي سفارتي کردار ترسره کول پکار دي.
بل خوا د چهارشنبه په ورځ قومي سملې ته خپل وینا کې د دفاعي چارو وزیر خواجه آصف اول لا هم د لړ کې حکومت څه فیصله نه ده کړې او کېږي نو هغه لپاره به پارلیمان په اعتماد کې اخیستل کېږي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو،
د رڼا پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
قدر مر اودونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی. په پیښور کې پرون نامعلومه وسلوالو د پاکستانی فوج یو لیفټننت کرنل طاهر عظیم په ډزو وژل دي. د پیښور د پولیسو په وینا نوموړی د پیښور د بډبیری اوسیدونکو خو دا مهال په راولپنډي ښار کې دنده پر مخ وړله. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د مشال رادیو خبریال ذبیح الله شفق راکوي.
د خیبر پختونخوا په مرکزی ښار پیښور کې امنیتي چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو د یکشنبه پر ورځ په پیښور کې د پاکستانی پوځ یو جګپړی افسر لیفټننت کرنل طاهر عظیم په ډزو وژلی دی. د پیښور د پولیسو په وینا وسلوالو پر کرنل طاهر هغه مهال د پیښور د حیات آباد په فیس 3 نومي سیمه کې ډزې وکړې چې نوموړی له جومات نه کور ته پلارو. د پیښور د حیات آباد د پولیسو یو ځایي مشر عمران د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل کرنل طاهر تر لمونځ کولو وروسته کور ته روانو چې په لاره کې پرې دوه موټر سایکل سپرو چې له مخکې نه ورته په کمین کې ناستو ناتړه ډزې وکړې چې په نتیجه کې هغه سخت ټپي شو چې بیا وروسته یې روغتون ته تر رسولو مخکې سا ورکړه. طاهر عظیم د پاکستانی پوځ برحال افسر و چې لاره د پیښور د بډبیرې اوسیدونکی و خو دا مهال د پاکستان د پنجاب ایالت په راولپنډۍ ښار کې پر دنده بوخت و. په پیښور کې په دې وروستیو کې د سیاسي ګوندونو د غړو پولیسو او نور امنیتي ځواکونو په هدفي وژنو کې په داسې حال کې ډېروالی راغلی چې پاکستانی پوځیانو په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان او همداراز د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په نورو قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي او د ګڼو لاسته راوړنو ادا کوي. تر دې مخکې وسلوالو د رواني میاشت په 13 نېټه د پیښور په یکتوت سیمه کې د پاکستان مسلم لیگ نون سیمه ییز مشر سردار محمد مومند هم په ډزو وژلی و چې بیا وروسته یې مسؤلیت پاکستاني طالبانو ومانه او دا یې په پیښور کې پر سیاستوالو خپلو چرکي بریدونو پیل وباله. د پیښور د پولیسو په وینا په حیات آباد کې د کرنل طاهر تر وژنې وروسته سیمه محاصره کړه او تلاشي عملیات یې هم وکړل، خو په خبره یې چې وسلوال د پیښې له ځایه په تیښته بریالي شوي دي. د یادونې وړ ده چې که څه هم له یوې خوا د پاکستاني پوځ پر دغه جګپوړي افسر د برید مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، نو له بلې خوا لا تر اوسه د خیبر پختونخوا امنیتي ارګانونو هم د پیښې د شالید په اړه څه نه دي ویلي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل تک دی کی کومې د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس
کدمر ودونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. په خوست ولایت کې یو شمیر انجنو او میرمنو په یو غونډه کې د فرخوندې د قاتلانو د نیولو او په عام مظهر کې د دوی د اعدام غوښتنه وکړه. دوی اندېښنه څرګنده کړه که د فرخوندې د وژنې قضیه په جدي ډول ونه څېړل شي نو ښځې به د حق او عدالت غوښتنې جرأت له لاسه ورکړي. نور تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
په خوست کې یو شمېر ښځو او نجونو د افغان حکومت څخه د فرخوندې د قاتلونو د نیولو او په محضر کې د دوی د اعدام غوښتنه وکړه. دوی ویل که چیرې د دې دردونکې پیښې عاملونو ته سزا ورنه کړل شي، نو نورې افغاني مېرمنې به هم د حق او عدالت غوښتنې جرأت او زړورتوب د لاسه ورکړي. د یکشنبې په ورځ یاد نجونې او مېرمنې چې د خوست د بي بي حلیمې لیسې د غونډو په تالار کې راغونډې شوې وې، پر ولسمشر غني غږ وکړ چې د فرخندې قاتلې د په هماغه سیمه کې په محضر کې پدار شي چې فرخنده پکې په ډېره بېرحمۍ وژل شوې وه. د خوست دولتي شورا استازي وږمه ارزو مشاد راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
یعنې موږ په زړه کې ډېر غمونه دي او دردونه دي، او موږ دغه یوه هفته یوه نیمه هفته هېچا په سر کې اوښکې نه دي وچې شوې. یوازنۍ هیله دې چې موږ نه دا لرم چې باید د قاتلین چې دي دا باید په خپل عمل ورسېږي، باید راوړل شي په هغه ځای کې چې فرخنده شهیده شوې ده، په هغه ځای کې باید اعدام شي.
مدني فعال زهره جلال وویل چې که د دې پېښې مجرم مو ته سزا ورکړل شي، نو ښځې به په دې ډاډه شي چې د دوی د ملاتړ هم څوک شته.
که چیرې د دې عاملینو ته سزا ورکړل شي، او افغاني ښځې به هم مطمئن شي چې زمونږ تر شا هم څوک شته.
نعت بیبی عمری ویل چې
خور خو ډېره مظلومه ده، خور خو همیشه د سولې طرفداره ده، خور خو همیشه د وطن طرفداره ده، خور خو همیشه د کلم طرفداره ده، خور همیشه د خپل اولادو د ژوند طرفداره ده، خور همیشه د اسلام طرفداره ده.
کامل اکبری وایي چې د فرخنده بیرحمانه وژنې د زړه د بیمارۍ سره مخامخ کړي ده.
دغه پیښه چې ما واوریدله واقعا دومره متاثره یم چې حتی قلبي تکلیف راته پیدا شوی دی، او زمونږ په روان باندې ډېر تاثیر کړی. په ټول افغانستان کې هر ښځه او هر څوک په دې باندې کړیدلی دي، او دا رقم ته پیښه باید په افغانستان کې راشي.
د خوست ولایتي شورا غړي عبدالولي واحد زی هم په خپلو خبرو کې د دې دردونکې پیښې د عاملینو د اعدام غوښتنه وکړه.
باید په همدغه سیمه کې چې همدغه خور یې په ډېر وحشي او فجیع ډول سره په شهادت رسول، د دوی هم په همدغه سیمه کې اعدام شي.
یاد دی وی چې فرخنده خواوشه لس ورځې وړاندې د کابل د شهید شمشیر زیارت مخې ته د قران کریم د سوزولو په تور د قهرجنو کسانو لخوا ووژل شوه. د افغانستان لوی سرانوالی هم ویلي چې د فرخنده په وژلو کې د لاس لرلو په تور ورته شپږ سابق کسان معرفي شوي چې نورلس پولیس او نور عام وګړي دي.
څوک شته که نشته؟ څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه ته پورې ځان داسې زنګول ما. دا ماشومان بچې خو به چپه ډېره شوه. لور مې هم د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړې.
کله یې مونږ ته کارتون راکړو، اوس یې مونږ او پولیس لاس په ګروان. پولیس ته شکایت کاری کې ابل دا تر دا چې داسې بڼه.
مشال راډیو د بېوسه او خاموشه خلکو غږ. کله مو دونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی. دا ونسان پاره تاسو لپاره یو بل رپورت هم درو. د ولسی جرګې اداري پلاوی وای حکومت د صدر اعظم د مقام په اړه د ارزونې او د هیواد په اساسي قانون کې د نورو بدلونونو په مقصد د ځانګړي کمیشن د جوړولو عملی کار نه دی پیل کړی. د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو په لومړۍ موافقه کې دا یادونه شوې وه چې ولسمشر له لوړې وروستو باید په اساسي قانون کې د بدلون راوستلو لپاره یو کمیشن ته دنده وسپاري، خو د ولسي جرګې دویم مرستیال وای حکومت تر اوسه په دې برخه کې هیڅ راز اقدام نه دی کړی. احمد تکل نور تفصیل سره.
د ملي وحدت د حکومت د موافقې پر لاسلیک له شپږو میاشتو زیات وخت اوښتی، خو ټول مواد یې تر اوسه نه دي عملي شوي. د لویې جرګې رابلل او د داسې یو کمیسیون جوړول چې په اساسي قانون کې د بدلون او د اجرایه صدراعظم د مقام د رامنځته کولو په اړه څېړنه وکړي، د دې موافقې په لومړۍ برخه کې راغلی و. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي چې د داسې یو کمیسیون د جوړېدو په اړه حتی مقدماتي خبرې هم لا نه دي پیل شوي.
معلوماتی که ما داریم هم از ارگی آسیدیلی و هم از درستت اجرایه کارهای عملیه که او معلوم بوده باشه مردم افغانستان و ارتباط آگاهی که از داشته باشد متاسفانه بگوید صورت نگرفته و خاطر ایجاد هم که میشینه که برای آوردن اصلاحات یا تعدیلات در قانون اساسی ایجاد نشده و به ارتباط حتی گفتگوهای ابتدایی هم و صحبتهای آغازین هم شروع نشده.
د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو موافقه د وږي په دیرشمه نیټه په کابل کې لاسلیک شوه. د موافقې له مخې ولسمشر او اجرایه رئیس په اساسي قانون کې د بدلونونو د راوستو په مقصد د یو کمیسیون پر جوړولو سلا شول. د ولسي جرګې دوهم رستیال وایي افغان حکومت د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو له موافقې سره سم د صدر اعظم د څوکۍ پر رامنځته کولو مکلف دی، خو په دې اړه وروستۍ پریکړه به لویه جرګه کوي.
ارتباط با این که آوردن نظام صدارتی در افغانستان، صدارت یا صدر اعظم چقدر این تطابقت داره با اوضاع افغانستان، با حالاتی که ما اکنون در او به سر میبریم، ضرورت است که با آمدن لوی جرگه که از تمام اقشار افغانستان نمایندگی خواهد کرد یا تصمیم کلی را خواهد گرفت و این باید بررسی شود که چقدر مفید است آوردن پست صدارت در حالت کلی در نظام افغانستان.
د پښتنې ته چې له شپږو میاشتو وروسته لا هم په اساسي قانون کې د بدلون لپاره کمیسیون ولې نه دی جوړ شوی، د ځواب موندلو لپاره مو هڅه وکړه چې د افغانستان د جمهوري ریاست نظر واخلو، خو له پرله پسې تماسونو سره سره بریالي نه شو. د لومړنۍ موافقې له مخې د ملي وحدت حکومت ژمنه کړې چې د اجرایه صدر اعظم د مقام د جوړولو لپاره اقدام به د دوو کلونو په ترڅ کې کوي، خو له هغه مخکې مکلفیت لري چې د ولسي جرګې د نصاب د بشپړولو په مقصد د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات ترسره او همدارس د هیواد د وګړو لپاره د برېښنایي یا کمپیوټري تذکرو د ویش بهیر ژر تر ژره بشپړ کړي.
پوها رڼا ده. خو د پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې په نخښه کیږي؟
د دې رښتو خو زویم نه اسلام دی نه زموږ د پښتنو کلتور دی.
دروسه سومره سکولو نړنګ شوی دی
په پاتا کې 1550 سکولو نجری تباپلې شوی.
آیا د بریدونه با درنا لار 19
د خور وخت کې چې ما کې دغه نخونه دی کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
کدمر ودونکو تاسو ته مشال لړی سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی څنګه تاسو سره ژمنه کړی و چې په خبرونه کې تاسو لپاره سو سندري هم لرو. نو راځي چې د شاولی دا یو خوندور سندره واورو او بیا به د رپورټونو په لور ځو.
ارمان دے لکھ میں پتہ تیر کی دا اشرام دے اشرام دے لکھ میں پتہ تیر کی دا اشرام دے اشرام اول کا منشدہ شوق میں
قدرمن اردن کو تاسو د مشال لړیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی وخت د سحر نه نیمه بجې شوې دي ل انیس اجمل نوا د خبرونو لنډیز واورو
ل یمن څخه شاوخه 1500 مسافر پاکستان ته رسیدلی دی. په کراچۍ کې چارواکو د مشال لړیو ته ویلي دي د یمن په لحدي د ښار کې د اظهار شوو پاکستانیانو پاکستان ته د ستنولو په موخه تېره ورځ یو مسافر وړونکې الوتکه یمن ته رسېدلې وه. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف هغه رپوټونه رد کړي دي چې وایي پاکستاني پوځ به په یمن کې د حوثي وسلوالو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې په هوایي حملو کې برخه اخلي. په پېښور کې نامعلومه وسلوالو د پاکستاني پوځ یو چارواکي وژلی دی. دا پوځي چارواکي لیفټیننټ کرنل طاهر عظیم نومېده. د پېښور پولیس چارواکي عمران بیګل رسنو سره په خبرو کې ویلي دي چې دا پېښه بیګا د حیات آباد په فیصلي کې شوې ده. د پېښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. په کابل کې په یو ځانوژونکي حمله کې درې تنه وژل شوي دي. د کورونا چارو وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش پر مشال لیډیو ته ویلي دي چې په دې پېښه کې د ولسي جرګې د غړي ګل پاچا مجیدی په ګډون اووه کسان زخمیان شوي هم دي. په خوست کې تېره ورځ یو شمېر ښځو د هغې مظاهرې له لارې د افغان حکومت څخه د فرخندې د قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړه. دی ویل کچری د دې پیښې مجرمانو ته سزا ورنه کړل شي نو نورې افغاني مېرمنې به هم د حقونو انصاف په برخه کې محرومه پاتې شي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې پرون یوه نوې ویډیو خپره کړې چې پکې د شام په هما صوبه کې د یادې ډلې غړي د اتو کسانو نه سرینه پرې کوي. د دې اتو تنو په اړه ویل کېږي چې شیا مسلکه دي. او کریملین پرون ویلي دي چې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه امریکایي سیال جان کیری د سویټزرلینډ په لوزان کې لیدلي چې له ایران سره د مذاکراتو په منځني ختیځ کې د سیمه ییز او نړیوالو معاملو په اړه بحث وکړي.
انیس اجمل وچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو. قدرمنو دونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريالي رابعه اکرم خان د پاکستان د ځینو ورسپانو اداري لوستې دي او غټه کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
جنگ رسپانه خپل ادارې کلی کې د مشرقي وسطا موجوده صورتحال مسلمانانو لپاره د تشویش سبب جوړ شوی دی. ادارې وایي د یمن صورتحال سعودي عرب سلامتۍ لپاره خطرات پیدا کړي وو او همدې له وجې سعودي عرب یمن کې فضايي کاروایي شروع کړې ده. خو بل اړخته دا هم ښکاره راسي چې مشرقي وسطا کې د څو کلونو راسي ایران او سعودي عرب ترمنځ د علاقایي بالادستۍ جدوجهد روان دی. ادارې مخکې لیکي کې شام او عراق کې دواړو ملکونو لاړخه جنگي ډلو ته د امداد ورکولو نه پس اوس یمن کې ایران لاړخه د حوثي قبایل باغیانو ته مدد او سعودي عرب له اړخه کاروایی په خطه کې د ایران او سعودي عرب ترمنځ تاوتریخوالی نمایه کړی دی. ادارې په وینا د پاکستان حکومت له اړخه سعودي عرب ته د مکمل تعاون وړاندیز شوی دی. خو دا خبره ضرور نظر کې ساتل پکار ده چې د متوقع نتیجو احتیاط سره جاج واخیستی شي ځکه چې دا یو پیچیده معامله ده. ادارې وایي مشرقي وسطا ځینې ملکونو کې سیاسي شخړې څنګه چې په فرقه‌ییزه جنګ کې بدلې شوې او تباهیانې وشوې نو که پاکستان حکومت احتیاط سره کار وانه خستو نو پاکستان کې هم فرقه ییزه مسلې سماجي ډانچې ته نقصان رسولی شي. ادارې اخیر کلي کې پاکستان حکومت له د سعودي عرب دفاع سره سره سعودي او ایران مفاهمت لپاره خپل ټول صلاحیتونه او توانایانې په ترجیحي بنیادونو استعمالول پکار دي او مشرقي وسطا په اړه پالیسي قومي اتفاقي رائے سره جوړول پکار ده. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې حکومت له اړخه پیټرولیم مسواتو په نرخونو کې څه د پاسه 5 روپۍ فی لیټر کې د اضافې امکان دی. ادارې په وینا د یمن صورتحال چرته د پیټرولیم مسواتو نړیواله منډې متاثره وی نو هلته پاکستان سٹاک مارکیټ کې د یو سل یو دیرش ارب روپو نقصان ریکارډ شوی دی. ادارې زیاتوي امن و امان صورتحال او توانایي بحران سرمایه کاری او صنعتي پیداوار کې د کموالي اهم وجوهات دي. ادارې وایي حکومت تیل او ګیس تلاش لپاره نوي لایسنس هم جاری کړی دی. د کویت یو ادارې صرف خیبر پختونخوا کې د 95,000,000 د سرمایه کاری اعلان کړی دی. نو په داسې حال کې د ګرانۍ پسې د معیشت د استحکام خبره کول پکار ده. ادارې اخیری کلی کې ګرانۍ ودرولو لپاره پکار ده چې حکومت امن و امان قایمولو سره سره د توانایي بحران ختم کړي، صنعتي پیداوار کې اضافه وکړي، نو داسې ولس اسانتیاوې رسېدی شي او په ګرانۍ هم قابو موندل کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. واشنگتن پوسټ لیکي په یمن کې د سعودي عرب او نورو اتحادي هیوادونو هوایی حملې په منځني ختیځ کې د بدامنۍ او ناقلارۍ یو نوې لړۍ پیلولی شي. بلخوا ډان ورځپاڼه لیکي د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی امریکا ته د وروستي سفر د دغه هیواد ولس له یو ښه سباون ته تمه ورکوي. د دغه دواړو لیکونو غټې برخې له فرخند اسد نه ورو.
واشنگتن پوسټ لیکي په یمن کې د سعودي عرب او نورو اتحادي هیوادونو هوایی حملې په منځني ختیځ کې د بدامنۍ او ناکلارۍ یو نوې لړۍ پیلوي. سعودي عرب دغه حمله د سنی اتحادي هیوادونو په مرسته په یمن کې د شیعه ډلې خلاف کوي. د یمن د حوثي یاغیانو خلاف دغه جګړې ځینې نوې پوښتنې هم راپورته کړې دي چې یوه پکې د پاکستان شاملېدل هم دي. پاکستان چې شیعه آبادی هم لري او یو غیر عرب هیواد دی، د سعودي عرب سره یې په دغه جګړه کې مرسته خودلې ده. د تیر زیارت پر ورځ د وزیر اعظم هاوس لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې پاکستانی چارواکي به ډیر زر ریاست زی چې د سعودي چارواکو سره د یمن په حالاتو خبرې وکړي، خو دغه بیان کې دا نه دی ویل شوی چې آیا پاکستان هم په دغه جګړه کې نیخ په نیغه برخه اخلي او کنه. بلخوا په پاکستان کې د یمن په شخړه د پاکستانی عسکرو برخه اخیستل او یا د سعودي عرب د دفاع لپاره د عسکرو په لیږلو سخت تنقید هم روان دی. واشنگتن پوسټ لیکي په دغه هیواد کې له وړاندې ناشیه او سنی فسادات مخې ته راځي او د دغه فیصلې سره په پاکستان کې د فرقیزو شخړو د لانورو زیاتېدو خطر هم پیدا کېدلی شي. بلخوا ډان ورځپاڼه لیکي د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی امریکا ته اوسنی سفر د دغه هیواد ولس له د خو سبا تمه ورکوي. دا هغه څه دي چې افغان ولس یې د تیرو څلورو کالو راهیسې په تمه دي. په افغانستان کې که څه هم ډیر په ګرانه، خو د یو حکومت نه بل ته په جمهوري توګه د واک انتقال یو ډیر مثبت ګام وو چې د دغه هیواد خلکو د ډیرو قربانیو وروستو دغه پرمختګ ولیدو. او په دغه هیواد کې د انتخاباتو کېدل بیا دغه ټولو ډلو ته په یو حکومت کې ځای ورکول او تر اوسه د دغې چلیدل یوه کامیابي ښایي. ورځپاڼه لیکي اشرف غنی او عبدالله دواړه پوه کسان دي. دواړه پر دې خبر دي چې هیواد ته یې اوس د سولې او امن ضرورت دی او د خلکو څه مسلې دي او دغه باید څنګه هوار کړل شي او اوس باید د افغانستان امنیتي حالاتو ته زیات پام وشي، عسکر یې مضبوط کړل شي، ځکه چې دا بار روانو ورځو کې دغه هیواد د امنیت لپاره یو امتحان وي چې څنګه به د وسلوالو مخالفینو د حملو مقابله کوي او د خپل هیواد امنیت به ساتي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
کله چې موږ د تاسو لپاره په نړیوال موضوع هم یو رپورت لرو، عرب مشرانو پرون د یو ګډ عربي ځواک پر جوړولو موافقه کړې ده. په یمن کې د حکومت نسکوریدل او په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو پراخېدو یو شمیر عربي هیوادونه اندېښمن کړي وو. د عربي نړۍ مشران وایي چې د ګډ فوج جوړیدل د عربي نړۍ د روانو کړکیچنو د حل غوره لار ده. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر رپورت کې ورو.
د ګډ عربي ځواک د جوړېدو پریکړه په داسې حال کې کیږي چې په یمن کې د حوثي شیعه وسلوالو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د څو هیوادونو د ائتلاف لخوا هوایي حملې روانې دي او د افراطي اسلام پالو ګواښونه د پراخېدو په حال کې دي. د عرب مشرانو له پرونی موافقې سره سم ټاکل شوی چې د عربي هیوادونو استازي راتلونکي میاشت د دې ګډ پاوز د جوړولو په اړه خبرې وکړي او د خپلو څېړنو نتایج په څلورو میاشتو کې خپلو دفاع وزیرانو ته وسپاري. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون په شرم الشیخ کې د عربي هیوادونو د سرمشریزې پریکړه اعلان کړه.
فقد قرر القادة العرب اعتماد مبدا
عرب مشرانو په اصل کې پریکړه وکړه چې یو متحد عربي پوځي ځواک جوړ کړي. د غړو هیوادونو د پوځي ځواکونو تر څارنې لاندې به د لوړې کچې یوه کمیټه جوړه شي څو د ګډ عربي پوځ د رامنځته کولو ټول اړوند مسایل وڅېړي. د عرب لیگ مشر نبیل العربی سرمشریزه ته په وینا کې اسلامي دولت ډلې یا داعش ته په یو څرګنده اشاره کې وویل سیمه د ورانکارو افراطي ډلو تر ګواښ لاندې ده او زیاته کړه چې دې ډلو د سیمې قومي او مذهبي تنوع ته زیان اړولی. العربی د سرمشریزه له پایل مخکې وویل د ګډ پوځي ځواک د جوړولو اصلي هدف د هغو اسلام پالو افراطي ډلو پر ضد مبارزه ده چې د عراق او سوریه پر یو لویه برخه یې ولکه ټینګه کړې او اوس لیبیا ته هم لاره میندلې ده. د عرب لیگ مشر زیاته کړه چې د ګډ پوځ جوړول د عربي نړۍ د ګڼو ستونزو د حل یوازینۍ لاره ده.
ان التحديات العربيه باتت شاخصه
موږ پوهیږو چې د عربانو ستونزې خورا زیاتې دي او په دې کې هیڅ شک نشته. له دې ستونزو سره د مقابلې لپاره باید لازم اقدامات وکړو او موږ دا اقدامات په خاص ډول په داسې حال کې کوو چې ومو لیدل چې یمن له ګډوډۍ سره مخامخ شو د حوثیانو د کودتا د شنډولو او د یو مشروع حکومت د احیا لپاره د ټولو سوله ییزو حل لارو له ناکامۍ وروسته یوه فعال نړیوال او عربي حرکت ته اړتیا لیدل کېده. دا هڅې به تر هغه وخته دوام وکړي چې حوثي وسلوال ووځي خپلې وسلې وسپاري او موږ وینو چې یمن بیا په یو متحد او ځواکمن هیواد بدل شوی. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادی چې په هیواد کې د شیعه حوثي وسلوالو لخوا بلوا روانه ده د سرمشریزې په پایل کې په یمن کې د پوځي عملیاتو غوښتنه وکړه او ویې ویل دا ډله باید تر هغه وخته وځپل شي چې تسلیم شوي نه وي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په یمن کې د روان کړکېچ د سیاسي حل سپارښتنه وکړه.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
قدمان ودن کو تاسی دا مشال ریڈیو سلام پختن خواہ خبرونی تا غوگی د نیویارک ټایمز او ورځپاڼې په ادارې کې راغلي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په غوښتنه امریکا د افغانستان نه په روان کال کې د خپل ځواکونو د ایستلو لړۍ روکړې ده. خو اوس نوموړي ته پکار ده چې وښایي د امریکایي ځواکونو ایسارېدلو یې هیواد ته ګټه ورسول. د دې ادارې غټې برخې درته منور شاه وړاندې کوي.
امریکا ته د افغان ولسمشر اشرف غنی سفر ډیر ګټور بلل کیږي چې پکې یې نه یوازې د دغه هیواد اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کړي بلکې د کانګرس ګډې غونډې ته هم وینا وکړه. نوموړي خپل د سفر کې د امریکایي پوځ او ولس شکریا ادا کړه چې د په وینا د افغانستان د امنیت لپاره یې د خپل ځان او مال قرباني ورکړي. په دې خبره د امریکا حکومت، پوځ او عام خلک ډیر خوشاله شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په دې حق لخپل ادارې کې لیکي چې د اشرف غنی په غوښتنه ولسمشر باراک اوباما په روان کال کې د افغانستان نه د خپل ځواکونو د ایستلو لړۍ وروکړه، ځکه چې اشرف غنی د پخواني ولسمشر حامد کرزی برعکس امریکا په دې قانع کړه چې د امنیت په برخه کې امریکایي مرستې به دته د اقتصادي، سیاسي او پوځي استحکام لپاره د کار کولو موقع ورکړي. د اداریه کې راغلی چې د امنیت لپاره افغانستان د یو مضبوط پوز جوړولو د مسلې سره مخ دی، ځکه چې یوې خواته خلک پوز نه تختی او بلې خواته د قانون نه د سرغړونو په نتیجه کې ګڼ شمېر کسان د پوز نه ایستل کیږي. دا راز د وسلوالو سره په انخطو کې هم پوز ته درنه مرګ جوړه اوړېدل یو لوی ستونزه ده. د دې ادارې تر مخه په پرمختیايي او اقتصادي برخه کې بډې رشوتونه او درغلې د افغانستان غټه مسله ده، ځکه چې د هیواد سره په اربونو ډالرو نړیوالې مرستې شوې خو د ریپورتونو تر مخه زیاتره یې افغان چارواکو بیا د هیواد نه بهر کړي او په دوبۍ کې یې پرې کورونه او ودانۍ اخیستې دي. د لړکې ولسمشر اشرف غنی ګڼ شمېر چارواکي د خپلو چوکیو نه لرې کړي خو دا ناسور په مکمله توګه ختمول به وخت غواړي. د ورځپاڼې په وینا افغان ولس تعلیم، صحت، انصاف او کار روزګار ته ضرورت لري چې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي حکومت یې د ورکولو هڅې شروع کړې دي. دا راز د وسلوالو طالبانو سره د جوړجاړي په سلسله کې هم د اشرف غنی ګامونه ډیر عملي ښکاري، ځکه چې هغه د پخواني ولسمشر حامد کرزي برعکس د پاکستان سره تعلقاتو ښه کولو ته ډیره توجه ورکړې. ولسمشر غنی په ډاګه ویلي چې د وسلوالو سره د جوړجاړي نه اول د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښه تعلقات ډیر مهم دي او په دې لړ کې یې غربي نړۍ هم ملاتړ کوي. نوموړي امریکایي کانګرس ته خپله وینا کې ویلي په اقتصادي توګه افغانستان په خپلو خپو ودرول غواړي چې په آینده کې د نړیوالو مرستو محتاج نه وي.
منو شاو چې د نیویارک ټایمز د ورځپاڼې د اداري غټ کې تاسو ته وړاندې کول کډر منو درکو مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی په خبرونه کې تاسو لپاره یو سونو رپورټونه هم لرو. خدا همایون خان دا یو سندره اورو او بیا رپورټونه په لور لاړ شو. کدام مرد دنگو دمشال رادیو سلام پختون خواه خبرانی تاسی غوگه ده هماینو خان سندرم واوری دلاؤست تاسی پام در رپورتونو پلور را گرزو. لسی این بی سی تلویزیون سره په خپلو خبرو کې په خوانی اغوان ولس مشر حمد کرزی وای که سهم دا محل په افغانستان کې اسلامی دولت وسلوالا یا داعش ډله شتون نه لري خو د ده په خبره یو ورځ به راشي چې د طالبانو سپین اجنډه به د داعش په تور اجنډه وربدله شي او کیدای شي چې په افغانستان کې موجود وسلوال په داعش ډله کې شامل شي. د مقالې نور تفصیل د اسرار العالم مومن اورو.
ل سی این بی سی سره په خپلو خبرو کې پخوانی افغان ولسمشر حمد کرزی ویلی دی چې داعش وسلواله ډله په افغانستان کې موجودګي نه لري ځکه چې دا ډله د چا لخوا بنیادی ملاتړ نه لري. د ده په خبره په افغانستان کې داعش ډله هیڅ وجود نه لري او د شتون په اړه یې تشې اوازې دي، خو ردې مطلب دا نه ده چې داعش ډله په افغانستان کې ځای نشي جوړولی. نوموړی وایي تاسو به وګورئ چې یوه ورځ به طالبان د خپلې ډلې نوم په داعش وربدل کړي ځکه چې نوم بدلول ډیر آسان کار دی. حمد کرزی وایي داعش په عراق او شام کې ځکه ځای جوړ کړو چې د چا لخوا ورته ملاتړ ترلاسه وو. له سی این بی سی سره په خپلو خبرو کې پخوانی افغان ولسمشر یمن جګړې ته په اشاره وایي چې شخړې یوازې په خبرو هواریدای شي. د ده په خبره په افغانستان کې د څه باندې لسیزې جنګ وروسته اوس هم ښکاري داسې چې سل په سل امن به یوازې د خبرو د لارې راځي. نوموړی وایي ترګري د پوځي کمپینونو نه بلکې د خبرو د لارې کمیدی شي. حمد کرزی وایي باید چې د ترګري او سخت دریځۍ د مخنیوي په تګلارو کې مثبت بدلون راوستل شي. نوموړی وایي که څه هم امریکا په افغانستان کې د طالبانو پر ضد اوږد جنګ وکړو خو بیا هم په افغانستان کې ترګري شتون لري. کرزی وایي د وسلوالو مرکزونه په پاکستان کې دي او پر ضد یې جنګ په افغانستان کې روان دی. نو د په خبره ځکه ترهګري نه ختمیږي. افغان ولسمشر هغه ټول خبرونه بې بنیاده وګرځول چې ګینې هغه کومه ذهني ناروغي لري. همداراز کرزی وایي په سیاست کې د هغه د بیا راتلو هیڅ امکانات نشته. نوموړی وایي هغوی نوی نسل او نوی ولسمشر لري او غواړي چې په افغانستان کې سیاسي عمل دوام وکړي.
کدمانو درکو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږ اصرار لمبو مندو چې تاسو ته د سی این بی سی سره د پخوانی افغان ولسمشر حمید کرزی د مرکې غټه برخه وړاندې کولې. د ننګرهار قومي مشرانو او د ولایتي شورا یو شمیر استازو په افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غږ وکړو چې دغه ولایت ته داسې څوک د والی په توګه راوستوي چې لاسونه یې د ملت په وینو سره نه وي او د فساد پر ضد جدي مبارزه وکړي. نور حال د جلال آباد نن د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې راکوي.
د ننګرهار ګڼ شمېر قومي مشرانو، دینی عالمانو او د ولایتي شورا غړو د اتوار په ورځ د قبایلو چارو ریاست په تالار کې د مستفی شوي والي مولوي عطاولا لودین د چارو د ستاینې په موخه یوه غونډه وکړه. په دغه غونډه کې یو شمېر قومي مشرانو او د ولایتي شورا استازو په مرکزي حکومت غږ وکړ چې د ننګرهار د والي په توګه د داسې یو شخص ورواستوي چې د ولسونو له درد نه خبر وي او فساد کې ښکیل نه وي. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر ناصر کاموال وایي چې په ننګرهار کې فساد اوج ته رسېدلی، مرکزي حکومت ته پکار دي چې داسې څوک د والي په توګه راواستوي چې د فساد مخه ونیسي.
دغه اداري فساد نن سبا په ټول افغانستان کې خاص کر په ننګرهار کې بيخي اوج ته رسېدلی دی. دغه مخنیوي په خاطر باندې چې داسې یو څوک وي چې هغه خپله هم پاک وي، په دغسې مسایلو کې لاس ونه لري، له ټولو ننګرهاریانو هیله او غوښتنه د مرکزي حکومت نه دغه ده چې یو ډېر په قوم مین، په وطن مین او د یوه ملي احساس خاوند یو څوک د ننګرهار د والي په صفت معرفي کړي.
یو تن دیني عالم مولوي ظاهر قاني هم له مرکزي حکومت نه د ولایت لپاره داسې والي غواړي چې په مافیایي کړیو پورې تړلې نه وي.
ننګرهار چون یو سرحدي ولایت ده چې داسې یو صالح سړی چې هغه پخپله هم په اداري فساد کې ښکیل نه وي او د دې دپاره نور داسې بانډونه هم ونه لري چې هغه دی په وظایف باندې ګماري او بیا د هغه سره دی په فساد کې شریک وي.
د ننګرهار د ولایتي شورا استازي ذبیح‌الله ازمري بیا په خپلو خبرو کې له ولسمشر نه وغوښتل چې داسې والي ننګرهار ته ور وپیژني چې د ولایتي ادارې یو شمېر هغه رئیسان چې په فساد کې ککړ دي له دندې ګوښه او سرنوالۍ ته ور وپیژني.
زموږ غوښتنه د جلالت ما ولسمشر نه دا ده چې یو وړ پاک صادق ایماندار سره د والي په توګه ولېږي. یو تعداد رئیسان چې په ننګرهار کې 10 کال
کی چې رئیسان دی خو د کار سره کې نه لګي ټول تر غوګونو پورې په فساد تکل دی هغه رئیسان چې په فساد تکل دی زمونږ ولسمشر نه غوښتنه داده چې هغه د دندې نه ګوښه کړي او سرنوالۍ ته معرفي کړي
د یادولو ده چې د مارچ په 28مه نیټه د ننګرهار پخوانی والی په دې خاطر د خپلې دندې استعفا ورکړه چې ګوندي مرکزی حکومت ورسره لازمه همکاري نه کوله باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
پوری کا نوار داری شیبا کے بند چانگی
کا
د هر شروع پورس په کم یولس بجې او د هر زیارت پورس په کم دوه بجې لما فرخنده اسد سرا
کتر مړو کو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوګې د خبرونه آخري رپورت تاسو ته پامرا ګرځوم د برمومند ایجنسی په حلیمزی تحصیل کې د اوبو د نشوالي لکبل ځای میرمنې او ماشومان د لری پرتو سیمونه په خپل سرونو په اوبو راوړلو مجبور شوي دي د سیمینه د مشال لړیو خبريال شاه نواز ترکزی نور حال راکوي
د حلیمزی باروخیلو سیمې زنانه او ماشومان ډیر د لور پروتو کلیونه د خرو په بانګو کې اوبر وړي او وای چې زنانه سحر اوبو لاړې شي نو بیا لږ زیات دوه غنټې پسته د اوبو ډک لوخه کور ته واپس راځي
زما نوم ارشد محمود دی دلته زنانه چې کوم دی او په سرونو اوبر وړي په څو کې په گاډو کې او څو کې د خرو باندې راوړي دلته د اوبو ارت ار وخت تکلیف هغه مسله اوسه پورې حل نشته
د باروخیلو سره نږدې کوم کوم کلی آباد دی چې ورته د اوبو د غستونځ په خدا
زما نوم دی ګل ولی د باروخیلو غړي لازم نه دا کوي یاو دی واده وتلاس کلی بی ټول ته نشته دې سخت تکلیف دی ته نو وری کی بز یو زیری بز نه غریبانان سرونو راو یو
د حکومت لخوا په سلطان خیل سیمه کې یو شمسی ټیوبل جوړ شوی دی ولی په نور سیمه کې د اوبو کوم سرکاري سہولت الله هم نشته دی
ازما محمد ارشاد نن دی تقریبا دل ته کیان چې کوم دي 100 100 غزه پورې واده شي خو بیا د اوبو زیری تکلیف دی ځکه چې بجلی نه وي او چې بجلی نه وي بس ماشين باز و خراب شي نو بس بیا د اوبو زیری تکلیف ښه کی د غرونو راوړي په خرو باندې راوړي دلته کې زمون دی لارو خو کې تقریبا چې وطن حق لیدي
دا محمود جنسی په اته وړو تحصیلونو کې یوازینې حلیمزی تحصیل د اوبو د نشوالي له وجې د ستونزو سره مخ دی او غرونه شار دي چې نه پکې کروندې کېږي او نه پکې بوټي کېږي ولې د سرکاري چارواکو په وینا د حلیمزو په تحصیل کې اوبه نشته نو همدغه وجه ده چې په دغه سیمه کې د ټیوبویلونو کویان هم کامیاب نه دي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمود ایجنسی
کډمر درکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږوي د خبرونه خوشې بوتره رسیدلی په اخره کې درته کې درته د ظفر اقرار په غو کې دا ټپیزي دربرو خو د مشال اړخ پرونی به دوام لري
جن خوندنا خوندنا را نهیرو جانا ندا کل دشمیرو غمو نخبلا را سر دیرو سارا سر شو هوا گیری ما غستما منزم کبلو او ترا یا چھے پر کاتنو کی حیران پات شما زمدار سوال درت منظور شاہ خیر دے زمان دزل مجبور شاہ جانان تداست ضرور شاہ راش زمان دبلا مزدور شاہ مزدور بطے کار بز دریا کم ما او غید غانے او بندی وانا زبندی وانا د جانان د غانے یما زما وجود نہ چونک خدے دسل دا سرا نہ موڑک د فکر ٹال دیرا تجوڑک ترا نہ لاڑی زی آواز پات شما دخپل زلفو نہ تارا کر چت پہ با
ಮಾಯಂದ ತಂದೆ ತಂದೆ ನಾವರತಿಗೆ ಕಸ್ತಾಪದಿ ತಂದ ಮಾತಿಗೆ ಕದೇಶರ ಉದಾಸನಕ್ಕೀಗೆ ಸಮ ಪಸನ ಹೊಲೆ ಡನ್ ಒಲಾಡಿದಿನ ಪಸರ ಮೆಸ ಬಲಾತೀರಿಗೆ ಅಲ್ಲಂ ತರೋ ಹಬ್ಬ ಹಂದ ಒಲಾಡಯವ